کې کار کوي، دا د تجربه لري چې څنګه له یوه بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خو شته چې صحیح کارکونکو هماغه خپلې زړې تجربې استفاده کړي. متاسفانه یو شی چې په هر استراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده، هغه دا ده چې د مدیریت لپاره، د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېره زر جوړ شي، تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې څه صحیح وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړه کړي او ښه مدیریت وکړي، نو بیا د استراری حالت کې د موږ مرګ ژوبل کم کېدای شي. همیشه په استرالی یا عاجل حالتونو کې ویل کېږي چې خراب مدیریت د دې باعث کېږي چې ډېر خلک بیا لبای نزي، یعنی ډېر کسان موږ له لاسه ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره موږ جوړ کړو چې هغه هماهنګي ایجاد کړي او دا کارونه په صحیح توګه تقسیم کړي، نو بیا امکانات ډېر زیات ده چې موږ ژوند وزغورو افغانستان کې. یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه موږ کړی، بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله، د افغانستان نه موږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګۍ باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته، خو که دې تجربو نه استفاده وشي نو بیا امکانات دا ده چې موږ مرګ ژوبل د دې زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې، په تیرې د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشوله، په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول، روغتیایي کلینیکونه پکتیکا کې هم موږ راپورونه درلودل جوړ شول، خو د پرسونل په لوه د روغتیایي کارکونکو له پلوه که هغه نرس و که هغه ډاکټره که نور له کمبود سره مخامخ وو. مرکزونه تیار جوړ شوي په ډیرو ولایتونو کې، آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟ که څه هم موږ اوسني وضعیت د افغانستان کې وګورو، خو په هره برخه کې ستونزه شته. آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې، د فزیکي له پلوه، د معنوي له پلوه، وضعیت یو څه بدل ښکاري نن که نه؟
نوری صاحب، یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس که د پکتیکا ولایت ته وګورو، هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي، هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولی سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي، هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي، نو هلته هغه یو نرس یا یو قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي، هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي، هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولی سي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړای سو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویه کچه باندې ارزه کړای شو. مګر د عاجلو خدماتو د پاره باید چې نورم سرمایه گذاری وشي، د سټیمونه موږ ولرو چې اکثره ملکونه لري، چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکټرانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دې ته وایي، دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او هغه منطقې ته لیږي، هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات ارزه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي، خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اوریدونکی دی، دا به راواخلو. مهرباني، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپله زلزلې درته زیان رسولی که نه، په دې راسره وغږېږئ. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. نصر یم، له پکتیا نه درسره یم.
خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو زلزلې ته قانون احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې تیره شپه د واقعا یو ډېره تیزه زلزله وه، خو پکتیا کې ډېره محسوسه شوه. د دې تر څنګ نن ورځ کرای ورځ چې دا اوس مازدیګر ته نږدې کېږو، د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال موږ ګورو، او دغلته په ګڼ شمېر محصلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره یې د وینې ورکولو هغه جریان مخې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم، هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه لکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی. دا چې ورځ هم په ختمېدو ده، خو ژر تر ژره د موسسات د نړیوالې ټولنې صحي او بشري مرستې
مننه کور ودان چې را سره تماس مو ونیو. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې زموږ اوریدونکو له پکتیا ټلیفون کړی و چې یو شمېر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپله وینه ورکوي. په داسې شرایطو کې وینه هم ډیره ضروري ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب، کراسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوری صاحب، په داسې حالات کې دغه غزل کومکونه چې دي، دا په مجموع کې وبسته د طبیعي اوادو سره د مبارزې په پلان کې شامله ده. خو ډېر ضروري شیان دغه دي چې هغه زموږ هېوادوال چې ټپیان دي، هغوی ته باید مکمله رسیدګي وشي چې تر څو هغوی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل چې کېږي باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید د خلکو ته برابرې شي د څښلو لپاره، چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړېږي، د څښاک نه وي اکثرا د خو اطرافي ساحې دي په اوس هغو کې ډېر زیات د امکانات هم نشته، منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید خلکو ته ورسیږي. سرپناه ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي، هغوی خصوصا ماشومان او ښځې، هغوی لپاره باید سرپناه او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي، هغه مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه باید ورته ورسیږي. حملو انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل شي که چېرته ستونزې لري، دا ستونزې باید حل شي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دفتا اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي، او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي، چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي، هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته باید وکړي.
ما مخکې وویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې، مثلا د خوړو نړیوال پروګرام، د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره، نور یونیسف یا نور د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي، خلکو سره مرستې رسوي، البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپلو مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شوو ته واړوي؟
دا څل په څلو کې کېدلی شي، او دا دوی دنده ده. دوی خپل سټاکونه لري، خپل ذخایرو کې کافي مواد انتقال کړي دي، کافي امکانات لري، ولې دوی بل په منظم د بل کار لپاره، ولې په داسې اضطراري حالاتو کې دا دوی دنده ده، وظیفه ده چې د دغو خپلو خپل کوم امکانات چې په لاس کې لري باید په دې اضطراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کړي او خلکو ته ورسوي.
مننه کور ودان عبدالولی مدقیق. ډاکټر اکمل سمسور، کله تاسو نه پوښتنه وکم، د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سی ای ایس تراري څنګه شته د دغه سی پی خو تدریس دغه د چارو لپاره؟
بله بله، نوری صاحب، روغتیا وزارت کې د عاجل او پیښو ته د رسیدګي لپاره څنګه شته، او دا څنګه د عاجل واقعاتو د وزارت سره هماهنګي لري، او دا څنګه اوس هم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبیعي حالاتو کې یا طبیعي استراري حالاتو کې، بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزه کړي. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره به هماهنګي دا کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي هغه هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور، وروستۍ پوښتنه، تاسو دغه اوس چې زمونږ تاسو غږ اوري، هماغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دي، د مړو خو څه شی اوس نشي کېدلی، خو خلک په خپله څه کولی شي، نږدې خپلوان چې وکولی شي د خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري، څه ورته سپارښتنې لري؟
خود سپارښتنه اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي، چې هغه ماشومان دي او هغه به
سزی دی او دریم دا دی چې هغه کسان دی چې عمره زیات ده دوته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید چې زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو هغو ته خدمات عرضه شي. د دې تر څنګ که څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه دوی کیدای شي فزیکي به زخم ونه لري مګر د زلزلې له وجې نه هغه دوی تر یو موده د پورې ډېر ډارېږي یعنی روحي رواني مشکلاتو سره کیدای شي مواجه شي. نو باید چې د هغو روان متوجه شو. د دې تر څنګ حاملهدارې ښځې چې دي د هغو روان ته باید څه متوجه شو ولې د هغو حالت هم ډېر یو خاص حالت ته هغو ته متوجه شو. او هغه کسان چې عمرونه یې مثلا زیات دي سپینګیرې دي د سپینسرې ښځې دي د هغو صحي حالت ته متوجه شو. د دې تر څنګ کیدای شي بعد د زلزلې نه د اوبو نه د ناپاکو اوبو څکلو نه ډېر مرضونه پیدا شي. دې ته باید چې مونږ متوجه اوسو چې مونږ کولرا یا هغه اسهال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک ځانمن کي او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه شي مواجه کي. نو باید چې خپلې د څکلو اوبو ته متوجه اوسو چې پاکې اوبو وڅکو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان. ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق چې راسره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ د وروستۍ زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږېدو. لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا او خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعات و کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لک تر لګه زر کسان مړه شوي دي او په سلګونو نور هم ټپیان شوي دي. د زلزلې شدت 6.1 درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی. په همدې سره زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ. بل خبرونه زما هم